السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو په لومړي 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت لرو مهم راپور دا دی چې لسګونه غیر دولتي مؤسسه اروپایي ټولنې غوښتي چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دیونی کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماتانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. پوره خبرونه امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله چې له افغانستانه د باندې دي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راز راز جنګي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځانونه رسولی شي. دا لکه چې تیره اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستنی قمندان جنرال سکاټ میلر له افغانستان لاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې عملیات کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د کربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي وویل د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلورو ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دغه چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاته د هغو توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي وو. دا بریدونه چې یو یې د کندهار په شمال کې وشو د افغان چارواکو په غوښتنه شوي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار سر سټیفن لافګرو سره پرون په لندن کې کتلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلي لافګرو له افغانستان سره د بریتانیا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ او وی ویل هیواد به له افغانستان سره نور هیوادونو د ملاتړ په خپلولو کې همکاري وکړي. په خبر پانه کې هم درځ ویل شوی چې دواړو چارواکو سلا وکړه چې خپل سیمایزو سیالانو سره همکاري به ګډ امنیتي هدفونه پیاوړي او ګډې بریاوې خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبې پر ورځ بریتانیا ته په رسمي سفر ورسید. د امریکا د استازیو جرګې پرون یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې د 14 مخالف رایو په وړاندې په 402 موافق رایو تصویب شوه. اوس به دا لایحه سنا جرګې ته وړاندې شي. زرګونه افغانان چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره مرسته کړې او اوس احساس کوي چې د طالبانو له لوري له جدي خطر سره مخامخ دي، دوی د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته انتظار باسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویندوی نجیب آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د اسد په شپږمه نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودې سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغوی د خپل د کال نهایي رخصتیو په لور یا د اوړي رخصتیو په لور ځي.
لبلی خواده په هنی وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښوونځیو ته د زده کوونکو د ورتګ په اړه پریکړه له روغتیا وزارت سره په ګډه کړې ده. په افغانستان کې د کرونا وبا له ډېرې دا وروسته ښوونځي او پانتونونه بند شوي وو. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماتانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د بیا پیلولو په باب د استرالیا د حکومت د پریکړې هرکلی کوي. د بیان له مخې د افغانستان حکومت له استرالیا سره له نږدې کار کړی چې په کابل کې د استرالیایي ډیپلوماتانو د ماموریت د بیا پیلېدو سریزې برابرې شي. استرالیا دوې میاشتې پخوا په دې خاطر چې د افغانستان امنیتي وضعیت به ژر خراب شي په کابل کې خپل سفارت بند کړ. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دیار لسو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دغه ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړوند د کلای قدم، کلای نوت خان، پلای درآباد او د کډوالو ښار ګوټو پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکولو پر مخه په لاره چول شوي وو چې پکې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتېدله. ډلې یې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. تونس یو سلو شپږ شپېته پناه غوښتونکي چې په سمندر کې ګیر شوي وو وژغورل او د شپاړسو تنو نورو مړي وموندل. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د تونس دفاع وزارت ویاندوی محمد زکري وویل په دغو پناه غوښتونکو کې پنځه شپېته تنه د مراکش، دوه شپېته د بنګلادیش او پنځلس د مصر اتبا دي چې د ټولو عمرونه د پنځلسو او اته څلوېښتو کلونو ترمنځ دي. د زیاته کړه دا پناه غوښتونکي د تېرو جمعې په ماښام د لیبیا له ساحله روان وو چې بیړۍ د تونس جرجس بندر ته نږدې ماته شوه. د تونس ملي ګارد تایید کړه چې شپاړس پناه غوښتونکي ډوب شوي دي. او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې د دغې سیالیو د ترتیب مسؤولانو د پنجشنبې په ورځ وویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشي یې له کاره ایستلی دی. د نوموړي د برطرفۍ دلیل پر هولوکاست یا په اروپا کې د یهودانو پر ډله ییزې وژنې پورې ملنډې بلل شوي دي. کوبایاشي پخوا د کمیډین په توګه کار کاوه او په 1998 کال کې په خپله یو کمیډي کې پر هولوکاست ملنډې وهلې وې. د بشري حقونو یوې مؤسسې سایمون ویزنسل په یو بیان کې ویلي د اولمپیک په سیالیو کې د کوبایاشي ګډون د هغو شپږو میلیونو یهودانو خاطرې ته سپکاوی ده چې په هولوکاست کې وژل شوي دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. اروپایي اتحادیه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته د مرستې د ورکولو لپاره پر یو پلان کار کوي. له بلې خوا دیرشو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیه له غړو هیوادو غوښتي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي د کډوالو د راستنولو لپاره شرایط برابر نه دي، ځکه چې افغانستان په اوس وخت کې د جګړې تر څنګ د کرونا بېوزلۍ او بېروزګارۍ په شان له ګڼو ستونزو سره مخ دی. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیه افغانستان او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته د نوي مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډېر شمېر افغانان به له خپل هیواد مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډېر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنجشنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سږ کال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لک تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي. ناروی او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې دوه چارواکو او یو ډیپلومات ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یو طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پرېښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بې وزلي، بیروزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي. نو اوسني شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
مونږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو دا ده چې افغانان او زمونږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف سي، او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راشي او مونږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او ناامنۍ هم د مدیریت لاندې راشي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راشي، یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زمونږ هیوادوالو ته خدمات ارزه کړي.
شاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندېښنه وي او له اروپایي هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو بیرته ستنول وځنډوي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 1503 اویا ملکي افغانان وژل شوي چې د هغو په منځ کې څلور شپېته ښځې او 115 ماشومان دي. اروپایي اتحادیې د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 500 میلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګندنه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم ورزو افغانستان ته یو شمیر هغه خبرې روان چې په افغانستان کې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د امریکا جمهور رئیس ته د امریکایي رسنۍ له لیک هرکلای کړی دی. تازه 15 لوی امریکایي رسنۍ د امریکا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنۍ سلګونه خبرې اعلان وته د کډوالۍ خاصي ویزې ورکړي. د امریکا دولت تر اوسه دې لیک ته ځواب نه دی ویلی، خو افغان خبرې اعلان هیله لري چې ځوابي مثبت وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډېرو سیمو سقوط افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. د امریکا 15 رسنیو د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو افغان کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزو د ورکړې زمینه برابره کړي. سی این این تلویزیونی شبکې، فاکس نیوز، ای بی سی نیوز، واشنگټن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، ان بی سی او د خبریالانو د امنیت کمیټې په دغه لیک کې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک لیکونکو چې یاد لیک یې د چنګاښ میاشتې په 1 ښاغلي بایدن او بلینکن ته استولی، دغو خبریالانو ته د ویزو د فوري ورکړې غوښتنه کړې ده. د دوی د اټکل له مخې هغو کسانو شمیر چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی 0 کسانو ته رسیږي. د لیک لیکونکو د هم لیکلي چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش په قانوني لاسلیک سره له عراق څخه د امریکایي رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د وتلو زمینه برابر پرکړه. یو شمیر هغه خبریالانو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د امریکا حکومت مشرانو ته د دې لیک لاستولو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا غږ رادیو خبریال ممتاز بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي او خبریالانو ته د ګواښونو په زیاتېدو سره د خبریالانو کار او ژوند ستونزمن شوی.
زنه یوازې دا چې له دغه لیک څخه هرکلی کوم، له دې اقدام څخه هرکلی کوم. دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او په تېره بیا جمهور رئیس بایدن باید د په دې برخه کې یو مثبت ځواب ورکړي دغه رسنیو ته، ځکه چې امریکا له دې وړاندې هغو کسانو ته یا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره ترجمانی کوله، د هغوی دپاره ځانګړې پروسه پیل کړه. د ایسایبي په نوم او زیات شمېر ترجمانان له دې لارې امریکا ته لاړل او اوس هم روان دي. ځي دغه ترجمانانو په نسبت د خبریالانو او هغو خبریالانو چې له بهرنیو رسنیو بیا په ځانګړې توګه د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د هغې ژوند په مراتبو ډېر زیات له ګواښ سره مخ دی.
په ورته مهال د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګواښونو سره مخ دي.
ځینې خبریالان چې د امریکایي رسنیو سره په افغانستان کې کار کړی دي، دوی ته باید عاجله ویزا ورکړل شي. نن سبا ټول خبریالان په استراب کې دي، ټول خبریالان د خپل اندینه ناامیده دي. زما او زمونږ ټولو نهادونو او ادارې چې دي چې د رسنیو سره کار کوي، د خبریالانو سره کار کوي، زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم پلان امریکای نیسی باید دا پراخ پلان می چې هم ځینې خبریالان چې د عدم مسؤلیت احساس کوي هغه به مسؤل شي، او نور هم اصلي مسله چې بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به خوندي سي.
خغلی توحیدی له امریکا او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر هدف ګرځېدلي او ډېری یې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پام کې لري چې زرګونو افغان ژباړونکو ته چې له امریکایي ځواکونو